آزاده پاتاپوکی
در امواج آزادی. سلامونه ستړي مشهید د زده پاتس په کې پروګرام ته مو غوښه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالخت هرکلی کوم. نن د 2018 کال د جنوري نومړی نیټه ده، خو 2015 کال د طالبانو د حکومت لپاره څه ډول یو کال و؟ آیا طالبانو حکومت په 2015 کال کې وتوانېده هغه بهرنی سیاست چې دوی د دغې کال لپاره ټاکلی و ورته ورسیږي او که نه؟ ظاهرا داسې ښکاري چې 2015 کال کې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. له دې سربیره ځینې داسې نورې تجارتي اړیکې او تجارتي راکړه ورکړه په سیمه کې له هیوادونو سره پیل شوه چې ښایي د طالبانو په ګټه پای ته رسېدلې وي، خو د طالبانو د حکومت او پر کابل او کندهار د پاکستان له لوري بریدونه بیا بل اړخ ته د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې په ګوته کوي. دا چې دغه جګړې ولې پیل شوې او د سولې خبرې اترو ولې تر اوسه پورې کومه ځانګړې نتیجه نه ده ورکړې، نن به په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. همدارنګه د طالبانو د بهرني سیاست د اړخ به هم راواخلو چې دوی وتوانېدل خپلې اړیکې له اروپایي هیوادونو سره هم پراخه کړي. په جرمني او سویډن کې دوی اوس استازي لري او په دې هیوادونو کې ورته یې طرفداران هم وخت نا وخت د دې په ګټه باندې تبلیغات کوي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکي هر یو جان محمد غوث جان باس، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسیخ او د تیر جمهوریت د مشرانو جرګې پوښندهی مرستیال محمد اسف صدیقي سره په پروګرام کې تاسې دروره قدرمن ستړي مشئ او مننه لدی چې وخت مو پریښود د کال په دې نمړې ورځ له موږ سره په پروګرام کې ګډون کوئ. تاسې درې واړو د نوی کال مبارک وي. له تاسې به پیل وکړم راسیخ صاحب سره شته، له راسیخ صاحب سره به پیل وکړو. ستاسې په باور باندې 2015 کال د طالبانو لپاره څه ډول یو کال و؟ آیا طالبانو چې کوم اهداف ځان لپاره ټاکلي وو او یا دا چې یو حکومت یې په یو کال کې باید ولري هغې ته رسېدلی او که نه؟
سلامونه ګران قدرې سیال صاحب کورجانې او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو مېلمنو جان باز صاحب او صدیقی صاحب او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او نوی کال مبارکي ورسره وړاندې کوم. د سعادت او خوشبختۍ کال ولري. او د ستاسو د سوال پکله باندې باید عرض وکم چې تیر کال 2015 کال د افغانستان د ولسونو لپاره ډېر د دردونو او د کړاوونو او د ډېرو مشکلاتو او بحرانونو کال و. تاسو ولیدئ چې یې زمونږ ګاونډي هیواد ایران او پاکستان په ډېره ظالمانه توګه باندې افغانان یې د مهاجرت او قربتوب نه یې د وطن په لورې په ډېره ظالمانه شکل سره وویستل او روان یې کړل او د اقتصادي بحرانونو سره لاس او ګریوان کوي. د دوی دار او ندارې ترې واخیستی او طالبان د خپل د قدرت د صفو د لویولو دپاره او د نړیوالو سره د ښه اړیکو او د ډیپلوماتیکو اړیکو د روابطو د تامینولو او د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو خارجه وزیر متقی ډېر تلاشونه وکړل او په دغه تلاشونو په درشل کې روسیه یا هغه هیواد و چې د خپل د ملي ګټو دپاره د خپل د ملي امنیت لپاره د سیمې د امنیت دپاره چې دی کوم تشویشونه لرو د هغه په درشل کې د طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لارې هموار کړل او په زمین کې په رسمیت وپیژندی او روسیه د هغو هیوادونو له ډله دی چې د غربي نړۍ د شتون په دغه زموږ په جغرافیا کې او یا بالخصوص په سیاسي ډګر کې د هغو لاسوهنې دوی تشویش لري او دوی د خپل د ګټو دپاره د رسمیت پیژندنې لاره د طالبانو سره انتخابه کړله. خو څنګه چې باید په دغه څلور نیمو کلو کې یا په تیر کال کې طالبانو د خارجه سیاست په اکله کې ښه بریاوې لرلې وای، اقلن خپل هغه سیاسي ډیپلوماتیک اصولو ته درناوی کړی وای او د نړۍ سره د راکړه ورکړه او د رسمیت پیژندنې لارې هم ورکړه وه چې د دوی د صلاحیتونو تر چتر لاندې دی. یعنی که چیرې واقعا طالبان غوښتی وای چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت ترلاسه کړي وه، لویه جرګه یې دایره کړې وای، او د نجونو د خویندو په وړاندې چې کوم دریځ دوی نیولی دی هغه دریځ اقلا نرم سوی وای، او نړۍ ته یې دا ښکاره کړې وای چې موږ د نړۍ سره او د خپله د هېواد د ولس سره د روغې جوړې په لاره قدمونه اخلو. بنا ان زویل سم تیر کال د افغانستان د ولس دپاره ډېر دردونکي کال و، مګر د طالبانو د دولتدارۍ دپاره یو څه مثبت لاسته راوړلې چې دا چې وایم چې د باسازۍ په هکله د اقتصاد او د ترانزیت او د ترانسپورتي پروګرامونو او د مدنیاتو او په زمین کې د اقتصاد د زیرمو د جوړولو او د تخداب ګزارۍ دپاره تیر کال دوی یو څه قدمونه پورته کړل، او واقعا د ساين وړې بولم چې هم امنیت تامین کړی دی او هم افغانستان د اقتصاد په برخه کې یو څه لاسته راوړنې لري، مګر هغه څه چې د ولس له ادرسه وای او د ولس له ادرسه مشروعیت لمړی اصول دي هغه تر اوسه دوی ترلاسه کړی نه دی، او افغانان لا تر اوسه هم د طالبانو په نظام کې غیر دی، طالبانو نه نور څوک ځان پکې نه ګوري، نو د هماغه
مننه راسخ صاحب بیرته به تاسو ته وګرځوم په دې مسایلو به هم تم شو چې د افغانستان د نه داسې تړتیا وه چې باید طالبان حکومت کړی وای، چلایم نه دی کړی، او که 2018 کال کې وکړي ښایي د دوی په حکومتدارۍ کې یو څه تغییرات راشي او عام ولس مشروعیت ورکړي. جنبه صاحب تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. مخکې راسخ صاحب اشاره وکړه چې روسیه د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې په 2015 کال کې د جولای په دریمه باندې طالبان حکومت په رسمیت وپیژنده. تاسو هلته کار کړی دی، سفیر پاتې شوی یاست، یو تر ډیره شناخت د روسیې له حکومت همدارنګه تیر جمهوریت کې مو په دې برخه کې هلته کارونه کړي دي او خلکو سره نږدې پاتې شوی یاست. دغه رسمیت پیژندنه د کوم خوا په ګټه وه؟ تر ډیره روسیې په ګټه ده که د طالبانو حکومت په ګټه ده؟
مثلا دغه موضوع تاسو د روسیې ده زاوی څخه ګوري، روسیا خو د لکه حبل فار دی و د مغخلو منافعو پر بنسټ او هغه په اتکا عمل. روسیا په دغه موضوع کې مخکې شو او اوسنۍ حاکمیت یې په کابل او کندهار کې پر رسمیت وپیژند، خو تر هغه ځای چې ما ته معلومی دي او تاسو فرمایئ چې هلته مې کار کړی دی وهغه چې څه وایم د روسیې پولیس استابلیشمنت د دغه اقدام ناراضي هم نه لري، ځینې حتی هغه کسان چې لري هغه یو څه دامت هم لري، البته ټول نه یو څه دار، ځکه چې د دوی کوم مثال شو کوم اقدام شو نور ونه ګندل نور تعقیب نه کړ. د غلط اندازي متحدین منځنۍ آسیا کې سازمان په حیث طالبان وایي سازمان په قطار کې مکمل هست نه دی، یعنی دا په څه معنا؟ په دې معنا ده چې واقع یو طالبان وغواړي چې همدغه سازمان بل سره داخل کړي په همدې لیست کې په همدې نمبر کې هغه سي محکمې ته خپل درخواست یا تقاضا ورکوي، او مطمئنه اوسېږي چې هغه بېرته د طالب سره وځي او په دې لیست کې شاملېږي. دا سی یو ډیره حساس ظریف او ډیپلوماټیک لوبه مستو کړی
و بخې جنبه سبینه تاسو په باور باندې ده چې روسیه اوس د طالبانو حکومت له ترستی ډلو ویستلې دی، په رسمیت پیژندلې دی، حتی د یو څارنوال په شکایت باندې هم دغه پریکړه ننګول کیږي.
ګورې، زه د بنلي حقوقو د یو شاګرد په حیث تاسو ته ځینې وضاحت د روسیې د سترې محکمې په هغې فیصله کې راغلی دی چې د طالبانو سازمان چې د درې نیټې نه تر دهې نیټې پورې د روسیې د روسي نوملار شامل و، اوس دغه غړیتوب په تعلیق راغلی. درست دا یو د محکمې فیصله. بل دا چې اوس سیاسي موضوع ده چې په رسمیت پیژندل دي. په رسمیت پیژندل خو دلته دوه خطاغلی سیال د یو خوا افغانستان یو تاریخي هیواد، افغانستان دولت په حیث نه پیژندل شوی دی. دې سره څوک ملنګ نه شي وهلی. موږ په حیث یو سیاسي واحد په دې دنیا کې یو تاریخي هیواد رسو. درست دا یو واقعیت دی. اما حاکمیت په افغانستان کې د پښتنې نه دی. درست دغه حاکمیت خلک یا دنیا یا ځینې هیوادونه هغه د اوس راشه درشه لري، ځکه چې افغانستان سره دی. ځکه چې یوې خوا افغانستان مهم دی، د بلې خوا په لومړیتوب کې د هغوی خپلې ګټې مهمې دي، هغه اقتصادي دي که تجارتي دي، امنیتي استخباراتي دي که نظامي دي وغیره. نو په دې ترتیب هغوی دغه حاکمیت سره اړیکې ټینګې کړي. اما ګورې هلته یوه پوښتنه پاتې ده، په مدره دې دي که بېرته وضعیت تغییر کوي، بې له شکه چې بیا نو یو تروریستي ډلې سره څوک د اسمیت پېژندل نه لري. نو اوس دغه ملي سیاسي اړیکې هغه سیال ډېرې پېچلې دي، یعنې هغه څه کلاسیکې نه دي لکه مثلا چې شل کاله مخکې. اوس اړیکې د هېوادو ترمنځ په څو لایو کې روانې دي. په یو لایه کې تاسو کولی شئ یو هېواد سره بېخي دښمن اوسي، اما په بل لایه کې تاسو غیر مستقیم یا حتی مستقیم سره متحد اوسي. موږ غوښتل بیا به تاسو ته پنځه شپږ مثال درکړم. دا اوس چې ځینې هېوادونه په یو لایه کې سره بالکل متخاصم دي، په بل لایه کې سره ملګري دي.
جان باسه بس ک د جند په خنې سره د طالبانو او د روسي اړیکو ته وګورو، د رسمیت پیژندنه راوخلو، د کوم طرف په ګټه ده؟
ها، دلته خو نو د دې د کوم غلې شاو طالبان لري خپل خپل کم دی. جاو طالبان ته هم سره خلاص دي چې دولت دلی ته جوړ نه دي، دوی به ډېر لږ تغییر وکړي. کو دا وی څخه د دغه اقدام د لشي څخه دی یو استخاري تکبل او تبلیغاتي غوريزي پرسته کې چې موږ بیرغ نه چک نو اني دا څنګه موږ ته موږ قانون ته دا ټول د چته هغه څخه چې ما کار دا بیرغ چې خو حال ته د افغانستان ملي بیرغ دا موږ او څو نور همکاران هڅه سره ولې حواله خپل او ټول ک بیا ما ته وزرو خو خیر دا کسی خبر ویو کو دوی دا لري کوي او دې ته خوشحال دي کنه چې دا د بیرغ سره اوس مطلب دا دی چې د دې نه مثلا طالب غیر د اشتهاري ګټه پورته کول څه نو څه ترلاسه کوي. دوی خو باید د دولت په حیث یو هسته رامنځته چې هغه تر اوسه رامنځته کړې نه ده. روسیه څه غواړي؟ روسیه دلته داسې یو تاسو ته تصور کوي دا د شاتن شو تخته هغه داسې یو حرکت وکړ چې هم خپلو متحدینو ته او هم خپلو رقیبانو ته داسې وښودله چې ښه تاسو خو څه کوئ، زه خو دا حاکمیت په رسمیت پېژنم، تاسو خو ورسره پس شا یا ښکاره اړیکې ساتي، د فکتو اړیکې تعاملات چې دوی ورته وایي. ښه، خو زه ورسره مستقیم نه اړیکې اوسوم. دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟ روسان د یوې خوا دوی مستقیما په دې لوبه کې راواخلي. درست دوی نه نور طالب داسې یو وضعیت ته واقعي که چېرې دوی پسې شا لوبې نه کوي نو هغه بیا مسکو ته ګوري، ځکه چې مسکو خو دوی په رسمیت پېژني. درست د بلې خوا د منطقي مدیریت دی. روسیا او د هغې نږدې متحدین چې منځنۍ آسیا ده، د همداسې په بل بوت کې چین دی او ایران دی، په یو ترتیب هند دی، دا هېوادونه که مثلا پاکستان و هندوستان یو څنډه د کوچ هغه بلې لوبې لري، دا هیوادونه نه غواړي چې دلته مثلا سارا منطقوي هیوادونه نفوذ ولري، بیا مخصوصا د دې اډې دلته اوسي. نو بریز کې دا یو سیګنال هغوی ته هم چې زه دلته یم، دا حاکمیت د اکتوبر پېژنم. نو دوی دغه لوبه کې په څو موضوعګانو را داخل شو چې تر دې ده روسیې ته دا څه ګټه رسوي. ګوري یو هیواد سره چې تاسو ګټې او اړیکې خالی، تاسو باید هلته پانګه ونه دا نورې ټولې اړیکې یا سیاسي دي راغلې سیال، یا استخباراتي دي، یا امنیتي نظامي. خو مثلا د افغانستان د پاره د دغې روابطو هغه وخت کې نشي ورسېدي چې روسیا حاضر شي روسې لوی اقتصاد ته هلته پانګه ونه تر اوسه پورې خو زه نه وینم چې مثلا مسؤلیت زړه خوشي کړی اوسي دي چې هلته پانګه ونه وي. ټول ټال زموږ تاسو راکړه ورکړه مسکو سره اوس د پنځه سوه میلیونو څخه تمه ده، او هغه هم د چې پراننده تجاران دي چې عمدتا هغه افغانان دي چې هلته په روسیه کې ډېر کلونه ژوند کوي او د تجارت رامنځته کړی دی. څوک کلاوشې راوړي، څوک قلم راوړي، څوک نه پوهېږي، څوک مواد راوړي، داسې ګډوډ. اما موږ ته د دولت دونو کچه پانګونې په کار دي چې بیا په هغه ظرفیت چې لري افغانستان کې را داخله شي.
مننه
اقتصادي ضروري.
مننه جان باز سر تاسو بیرته راګرځم چې صدیقی صاحب پته مو پاتې ده. صدیقی صاحب، په 2015 کال کې طالبانو په بهرني سیاست کې بل پرمختګ دا کړی دی چې اروپا کې د پخې ځای پیدا کړی دی. موږ کتل چې په جرمني کې د دوی هغه سفارت ورته وسپارل شو، استازي راغلل دلته، له دې سربېره سویډن ته هم استازي لیږلی دی. طالبانو سره دغه دوه هیوادونه یو څه ناڅه اړیکې خیشه وي نسبت نور اروپایي هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ چې دا د طالبانو د حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ده که نه؟ که ګټه یې نسبت طالبانو حکومت نه دغه دوه اروپایي هیوادونو ته چې ډېری شمېر افغان کډوال پکې میشت دي، په ځانګړې توګه په جرمني کې، دوی ته رسیږي؟
ام تخنیکی همکاران تا جانباز صاحب او دیدی پسند که راسخ صاحب او ریدون که تخبر سلامون اولاند کم دخان روز تا زلط سیال سیب زلط تا کم اندازی پروژیس فکر کم ها تقا جرمنی یا ناروی دا سیویدن دوی زیاد گرد دوی ترلاسه کرده دا پدامانا چه مخ که اغا افغانان چه دوی غخته چه غوی لگی افغانستان تا اغا مجرمین اغه خلک چې محکمه درېم محکمه وګمنه فیصله کړې او چې د جرم په اساس باید ولګل شي افغانستان ته، مخکې دوی لپاره دا ډېر قیمت تمامې ده. وکړه چې دغه کنسولګریانه دوی ته وسپارل شو، دوی خپل دوی اکثرا دوی خپل ګټې او منافع د مسایل د ډېر ځای توجه کوي. په سیاسي بحث کې دوی کوم خاص فعالیت نه ده، یوازې دوی هغه د کنسولي بحث ده چې دا د پاسپورت او د اسنادونو په مورد باندې د دې په څنګه هغه مجرمین دوباره افغانستان ته ولېږل شي. مخکې به ما مخکې تاسو ته اشاره درلود، یعنې قیمت به تمام دي. په دې موضوع کې زه فکر نه کوم چې طالب ډېر زیات ګټه ترلاسه کړې وي، یوازې قونسلي بخش مخکې چې یو نیم سفارتونه هغوی سره طالب سره وزارت خارجه سره قونسلي بخش کړي کې درلودې او سیم لري، یوازې ډیپلوماتیک موضوع نه، یوازې قونسلي بخش ده. ینې د خاص پیشرفت په دې موضوع کې نظر نه وینم، او برعکس کچې موږ ورته وګورو په دې ستور کړه په افغانستان کې طالب هر ورځ ساحه ځان ډېر تنگ کړي، کومې دواری چې طالب درلود یا نه د طالب پلویانې درلود هغه داسې ویل کیږي چې خوشبینی چې مخکې روی درلود چې کدی چې په ډېر کم وخت کې طالب په رسمیت وپیژندل شي او د نړۍ دنیا به ورسره تعامل وکړي او ډیپلوماتیک اړیکې به ورسره ولري. اگر په دمانا چې روغ نظام چې لکه جمهوریت نظام چې دغه متاسفانه چې ونیم دوستان خارجي دوستان چې په دې کې امریکایان او ناتو پکې شامل وو چې روغ نظام جمهوریت طالب ته وسپارل، بدبختانه دوی اوس ګوري چې مخکې دا انتقاد موږ درلود چې په طالب اعتماد نه پکار دل لپاره چې دغه یو افراطي ډله ده. تاسو ته به یو ځکه معلوم شي افغانانو ته تیر ځل معلوم شوی وو، دنیا ته هم معلوم، مګر متاسفانه چې دوی افغانان ته توجه نه کړ خبرو ته تاسو وګورئ چې افغانان په کوم حالت مواجه ده. مثلا تاسو د مخکې اشاره چې دروت د ډیپلوماټیک کړي کې طالب ته اروپا ته راغله ګټه به کړي. یو مثال به تاسو ومن چې کړه چې افغانستان کې طبيعي حادثه چې کله رامنځته شو یعنی دوی چې بلاک لیست یعنی ټول لیست کې دوی شامل دي قطعا حتی ولست کې متضرر شو د طبيعي حوادثو په مورد باندې هیڅ نړۍ دا او دوی هیوادونه په افغانستان سره له سره کومک ونکړي او د دې په څنګه امریکای چې دا 2 میلیارډ ډالر چې کومک په نظر کې ونیو د افغانستان او د یمن نه بغیر ټول ته همکاري او خود مګر افغانستان پرې شامل نه ده. یعنی دا ضررونه دي چې افغان ولس کې ویني او د دې په څنګه کې
یعنی ساسي په باور باندې جرمني ټول هدف دا و چې د افغان کډوالو شر ځان خلاص کړي په خصوص په دې رسته کې چې د مجرمینو په نوم د دوی په ټکو باندې چې د مجرمین افغانان دي له جرمني نه پرته افغانستان ته ستند کړي. وځنه هدف دا و چې د کډوالو موضوع له طالبانو سره حل کړي. نور مخه دا نه ده چې دوی سره ډیپلوماټیکلی اړیکې وپالي.
بالکل هم ځکه چې دا چې وای نو دا جرمني باید په طبيعي اوبد سکو افغانستان سره همکاري کړه وای طالب سره یعنی د طالب په موجودیت کې اته افغان ول سره دوی جرمني له سره همکاري وکړه. د دې په څنګه د ناروی د سویډن اته افغانستان کې سویډن مسچ په افغانستان کې د طالب هغه مسې بند کړي او د دې په څنګه نور خارجي مسچ په افغانستان کې فعالیتونه درلود یا به ساحل اور باندې محدود کړي یا به طالب له ادرسه بند شو. یعنی دا په معنا چې طالب په دې کې ګټه کړي تاوان یې زخت ډیر کړي. یعنی دا یو ډیر هغه ډیر هغه سونو میږي اگر ډیر معقول او ډیر مشروع همکاري چې د افغان ول سره بات سوال د طالب په موجودیت کې حتی جرمني د نور ملکونو د ته آماده نشي افغانستان سره همکاري وکړه. په دمانه چې طالب ورس ورس د حکومت افراطیا په کوم فرمانونه کې ور کوي. د په دمانه چې دنیا سره چې ځان لري نږدې کې برعکس هغه ځان لري کې او ځان لا انزوا ته برابرۍ او کچېره موږ ورته متوجه اوسو. مثلا د دوی هغه مانوي پلار یعنی پاکستان کله چې دوی سره همیشه همکاري کوله وی دوی سره ډیر سخت مواجیدي او د دې په څنګه دغه دروازې ته تړل شوی په افغانستان کې قیمتونه چې زیات شوی یا تجار مال چې پاکستان ته راځي او ور دي دل د نورو ملکونو د کراچي د بندر نه ستر افغانان کې زخت ډیر متضرر شوی د قیمتونو لړوالي ته طالب تاواله طالب کې تاوانه د کړې دل پرځ هغه چارواکي خود مجموعه کې طالب خپل ټول یو څه د افغانستان نفوذ نه تشکیلوي دلته هولس په متضرر کیږي. یعنی دلته کې چې موږ ورته وګورو دغه نور هم د عربي هوادونو یوازې د شي خاص په افغانستان لپاره چې سچې لکه څنګه چې دوی یو نیم البته دوی ورته لابي ګریم کول او همکاري ورسره کول او سم ورسره لري لکه دوه لکه نور مګر متاسف پر چې د افغانستان په اساسي مشکلات کو دوی افغان ول سره د همدغه د تور لس کې طالبان شامل دي دوی هم د نغوري چې افغانستان ول سره همکاري وکړي. نو بنا زه فکر کوم چې د طالب دغه عمر کدی چې پلانډیدی وته لپاره چې وکړه چې یو نظام چې هغه مشروعیت ونلري یو مردومی ونیوي دیموکراتیک نظام نیوي انتخاباتي نظام نیوي دا د سیده ده کدی یو شګي تپیون دی کړه چې یو معمولی طوفان راسي کلب یو خواته کلب لمنځ د وړل کیږي دغه یو سیستم دغه یو حالت ده. او په هغه وخت کې موږ لیدل چې جمهوریت کړه چې موږ طالب دومره توانې نه درلو جاته یو لسواله ونی سي دا چې متاسفانه په دوه کې چې یو ننګین غندومک ستانی یو تړون چې ورسره وسو او مکمل روغ نظام ورته وسپارل شو. متاسفانه اوس هغه خلک د خلکو نه وس خپه دي وسو ګوره چې هغه د امریکایان او د ناتو چې جمهوریت طالب ته وسپارل مګر متاسفانه چې روسان پیش قدمي ورته وکړه لکه څنګه چې جانوازه ورته اشاره درلو چې وسو ګوره چې هغه عدل پاره وکړي چې هغه خپل طالب تور کې پدې مانا چې امریکایان غربیان پدې داسې فکر وکړي چې پدې مانا چې طالب روسان او دوی ټیم سره ډېر نږدې اړیکې لري لکه چې لري ایران سره او چین سره نور سره بنا یو خدای خواته طالب لپاره مشکل جوړ شو. دیپ څنګه موږ روسي سره د خاص تجارتي اړیکې مل لرو روسیا په خبرې او تهاجي غل ظالم ده او مخکې بابا انسان ظلم کړي او د وسم په اوکراین باندې او د ګټه بوزای طالب ته ماته د روسي پښراخ رسمت پېژنه د تاوان ورته کړای
مننه صدیق زه تاسو ته بیرته راوګرځم. رسېخ سپ تاسو تر زما ما مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې خای یو تر ټولو لوی پیښه چې طالبانو حکومت په بهرني سیاست کې رامنځته شوه د طالبانو او د پاکستان جګړې وی چې پاکستانی حکومت دو درې ځلې په کندهار او کابل باندې بریدونه وکړل او همدارنګه په کرښې ته څیرمه دا په دې وروستیو کې جګړې وشوې او د تورخم دروازه لا هم تړلې پاتې ده. کډوالو ستونزه ده چې پاکستان افغان کډوال بیرته شړي او همدارنګه نیسي له ستونزو سره په دې هېواد کې افغانان مخ دي. که د دې هېواد یوازې تم شو پاکستان ته وګورو، ولې د پاکستان او طالبانو اړیکې دومره ترینګلې شوې؟ آیا موضوع یوازې ټی ټی پی ده که نه طالبان او پاکستان بل داسې څه ناویشلې لري په خپل منځ کې چې قرباني افغان ولس ورکوي؟
داسې باید ووایم چې پاکستان په هر تحول کې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي او رامنځته کوي، په دې کې خپل ګټې ګوري. ګټي دا د طالب په تحولاتو کې دوی غوښتل چې واخان سیمه دوی ته ورکړل شي، دوی غوښتل چې ډیورنډ کرخه نوره کرخه نه وي او دا سرحد باندې وپیژندل شي، او په زمین کې د ټي ټي پی بهانه ده. دا یوه بهانه ده، د دغې دپاره بهانه ده چې د بلې جګړې دپاره د افغانستان د پولیس باندې یوه بله جګړه وتپي او بله جګړه دلته بیا را شروع کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې مخکې دنه چې د استخبارات غواړي چې په یوه منطقه کې دخول وکړي یا خپل شبکې اګنتوري هلته داخل کړي، یا هغه دپاره افواه او تبلیغات کوي تر څو پورې زمینه مساعده کړي. زه ویلای سم د پاکستان کړنه په دې 500 تیرو کلو کې د ټولو نظامونو سره، که هغه د سردار محمد داود خان نظام و، که هغه حزب دیموکراتیک و، که هغه مجاهدین ول، چې دغه مجاهدین دوی خپل افغانه دوی جوړه کړله، دوی تربیه کړله، دوی راوستل، خو د هر تحول کې دوی د دغه ډیورنډ کرښې د مازلې د منځه وړلو لپاره چې دا د دوی حاکمیت دلته وي، د دوی دغه خاوره د دوی وي، دا سرحد باندې بدل شي، دوی قدم په قدم مخته راغلل او خپل اهدافو ته ورسېدل. حتی د دغه جمهوریت چې اشرف غني په راس کې و، د تورخم دروازې پرې جوړې کړلې، دلته د ولس د هغه آزاد قبایلو ولس باندې ویزې مروجې کړلې، دلته پاسپورټ مروج کړي، دلته په ډیورنډ کرښې باندې اغزن تارونه تیر کړل، د غربي نړۍ نه د امریکا نه 150 میلیون ډالر.
رسیخ صاحب، د دغه کارونو چې تاسو یادونه وکړه ډېره برخه په تېر جمهوریت کې شوې دي، او د طالبانو د پاکستان ترمنځ بیا څه دي چې اوس دوی پرې نښتې دي، جنګ پې کوي، څه نه تقسیم پاتې دي؟
بالکل دقیقا زه ویلی شم د پاکستان اساسي اهداف دا دي چې دوی د آسیای میانه سره کوریډور د واخان دغه لاره باید غوڅه کړي، او دغه څوکې نه دوی وشي کولای تر روسیې او تر مسکاو پورې د دوی ترانزیت، د دوی سیستم، د دوی تجارت، د دغه لارې نه لنډه لاره، او د دوی لپاره په میلیارډو ډالر ګټه راځي د دغه باندې. که تاسو په یاد چې طالبان چې څنګه کابل ته رسېدلي ول، افته لا تیره نه وه چې د واخان په څوکو کې هلته د دوی بایلرونه، هغه یعنی د سرحدي کرخو هغه د سمتو نه بایلرونه سهار جوړ شوي وو، هلته وخت انتقال شوي وو چې دا د چا په واسطه بل شوي وو، یا دا د جمهوریت په وخت سوی وو، او که د طالبانو په راتګ سره سوی نو. بناء پاکستان دغه مهاجرین چې وویستل، دغه لارې بندې کړلې، دا ټول فشارونه واردول د دغه غوښتنې دپاره چې باید طالب ورسره دا غوښتنه ومني.
رسیخ صاحب، په تېر کې هم دغه خبره تکرار شوې ده، او د تېر جمهوریت ډېر چارواکي هم په دې باورمن دي چې طالبان د پاکستان پروژه وه، هغوی روزلې دي، او د هغوی په مرسته باندې او د امریکا په مرسته باندې دوی په افغانستان کې واکمن دي او واک ته ورسېدل. تاسو فکر کوئ دا چې د پاکستان حکومت طالبان روزل، طالبان ورسره په دې برخه کې ژمنې کړې وي که دوی واک ته ورسېږي واخان لار به ورکوي، یا ډیورنډ کرښه به ورته لاسلیک کوي، یا ورته نور موضوعات چې تاسو اوس یاد کړل اوس دا ژمنې نه پوره کوي؟
ګورې صرف په سلو کې خبره همدغه دي. ګورې په هغه وخت کې تاسو وګورې ملا برادر ولې دوی زندان ته اچولی وو، بیا دغه تنها طالب نه ده حمایه کړې، دوی افغانه جهادي ډلې وټپلې، هلته جوړې نه کړلې، یا هغو د کامیابۍ سره په کابل ته، آیا د آی اف آی خپله جنرال امید ګل 15 کاله د استاد رباني مشاور نظامي نه وو، او د افغانستان اردو نظام ټول سیبولړنګ نه کوي، د منځ وینې وړ او ټول وینې وړ خپل ذخایر ته ځای نه کوي؟ نو بلان ګوري په هر مرحله کې د همدغه د اشرف غنی په جمهوریت پر رسېدو سره تاسو ولیدل چې خپل اشرف غنی اته لاړه د جیچکو مرکز ته لاړه، نه د استخباراتو د پاکستان استخباراتو مرکز ته لاړه، نه په اولین ورځ نه په سبا باندې چیشته لاړی. هغه ته ویل چې نور مداخله مه کوه، بنا زما استاد وطن تباهي، زما استاد وطن ترقی او پرمختګ، زما استاد په وطن کې د غرب او د شرق لپاره زمينه د اشغال مسایلول، دا ټول د پاکستان د استخباراتو د مخه لوبه ده چې موږ افغانان په دغه دومخې لوبې کې موږ 50 کاله د ترقی د پرمختګ نه پاتې او په خپل وطن کې په وینو لمبیږو او خپل وطن کې مو جګړه روانه کړې ده. بنا دا د طالب په لباس کې دی، کدا د مجاهد په لباس کې دی، کدا د داعش په لباس کې دی، کدا د دوه شتور ډلې ټپلې چې د سیمې د پر جوړ کړی، دا د دغه پاکستان له ادرسه دی. خو دا ویلی سم چې نه تنها په دې قضایاو کې پاکستان ته نه دخیل دی، د پاکستان نه موزره او ډېره خطرناک بل استخباراتي کړی د ایران ده، چې ایران هم په دغه یو پولي ناخوالو کې زموږ په بدبختیو کې زموږ په بېچارګۍ کې دوی خپل ګټې ګوري او خپل ګټې لیدلې دي. څنګه چې ملما وویلې چې د کیسه وویلې چې روسان د افغانستان سره موږ سره غرب او شرق ظلم کړی، موږ سره نړۍ ظلم کړی، موږ سره عرب او حجم ظلم کړی دی، اوس خپل افغانان موږ سره ظلم کړی، موږ خپل د خپل رهبران موږ سره ظلم کړی. نو اوس لازمه دا ده چې د دغه حالاتو د وتګ لپاره یو ملي ناست او ملي خوځښت او ملي مفکوره راټولېدل او یو ځای کېدل او د دوی په وړاندې په زغرده درېدل تر څو پورې دغه طالب ته موږ قناعت ورکړو چې و طالبه نور دغه نن چې دغه امنیت راغلی دغه لاسه مه ورکوه، راځه دا ولسونه راټول کړه، دا کدرونه راټول کړه، یو قوي نظام جوړ کړه تر څو پورې د دې ټول ناخوالو په وړاندې مبارزه وسو.
مننه راڅخه بیرته تر ګرځم. جانبا صاحب، کله پاکستان ورڅیر شو هند وګورو، کله چې امیر خان متقی هند سفر درلود په مغ جریان کې پاکستان بریدونه وکړل او د پاکستان او طالبانو جنجال سره لوی شو، دا غینه وروسته چې هغه له هند راوګرځید، یعنی په ټول کې په 2015 کال کې د طالبانو د حکومت او هند اړیکې یو څه د پخوا پرتله پراخ شوې دي، خو لا هم هغه زده کوونکي چې په هند کې په تیرو کلونو کې زده کړې کولې هند سفر نشي کولای، ویزې نه ورکول کیږي او طالبان دا کوي چې دغه هیواد سره د دوی اړیکې خېری. ستاسو ارزونه د هند او طالبانو د اړیکو څخه څه ده او بیرته که پاکستان ته ورسره تم شو، آیا طالبان غواړي د پاکستان خلاف کوم متحد پیدا کړي کنه واقعا هند سره اړیکې د افغانانو په ګټه دي؟
د افغانستان ګټې په دې کې دي چې ټولو هیوادو سره تر هغه ځایه چې امکان لري او د افغانستان کې تر چاو لري په ټولو هیوادو سره، مختلفو هیوادو سره. درست افغانستان هیڅ یو دولت وای نه حکومت چې ځان کاملا غیر مشروع غیر مسئول غیر ملي ده. خو افغانستان تاسو یې افغانستان باید اړیکې ولري او خپل استقلال په دې ترتیب انکاکی او دی کې پاکستان دی هیڅ حق نه لري چې اعتراض وکړي. اما چې پاکستانیان طالبانو اوقانی رهبری ډېره ښه پېژني، نو دا عصبیت د دوی هم د همدغه ځای نه منشأ نیسي چې دوی خو ډېر وفادار او تاسو ولیدل چې پاکستانیانو هغوی لکه څنګه چې هغوی دا کلمه استعمالوي اکسټرنیشمنت ډېر خوشحال وو کله چې طالبان راغلل کابل کې حاکمیت ډېره معاملې راخوا ونیو. نو دوی دفاع وزیر دا وویل زه لیکه خپل په ایکس کې هغه وخت تېر وو چې که تاسو زور لرئ نو موږ خدای لرو. نو دوی دولتي ملا رحمان نومېږي هغه خپل اعتراف وکړ چې دېرش زره کسان افغانستان ته ولیدل او هلته م هلاک کړل چې دغه رژیم د نظام په افغانستان کې ړنګ شي. همداسې د دوی هغه پښتو تباره پنجابي شوی صدراعظم چې عمران خان نومېږي هغې په نړۍ متحد کړل، هغې تریبیون نه وویلې چې طالبان دا د افغانستان فرهنګ دی او مخصوصا پښتنو ته اشاره کړې. نو چې ترتیب دوی خپل په هغه لوبه کې راګیر شو او ټي ډي پي دوی ته داسې یو بلا وګرځېده چې ها اوس که افغانستان کې دا طالبان چا ویلي چې دا طالبان او هغه چا طالبان کوي د دا جفن دوی پکې نه پوهېدل خو دوی څه پوهېدل دوی د پرسنل نظامي استخباراتي امنیتي اسټبلیشمنټ کې هغه استلال یو ویش راغلی دوه برخو ویش شي یو برخه یې پرو مدرن دي او یو برخه یې کاملا دغه تندروانه اسلامیزې جهادي انګېرنه لري او همدغه په بدل کې دواړه برخې خپلې پروژې خپلې سفارشونه خپل حق و زحمې د مختلفو مرکزونو په جهان کې اخلي دواړه تجارتي دي خو لیې دغه تکتیکي اهداف پاتې دي نو دلته دغه یو ویش رامنځته شو پاکستان په استبلیشمنټ کې د افغانستان او د جی ټي پي په مقابل کې ځکه چې هم طالبان او هم هغه جی ټي پي چې په پاکستان کې د چې دوی ته بلا ګټلې ده دا خو دوی روزل دوی ورته ځای ورکولی دوی ورته ځای ورکول دوی ورته انګېزه ورکول دا خو دوی وو چې افغانستان ته پرتمول دا خو دوی وو چې د دوی هغه قرارو ته مشرانو ته دیسونه جوړ کړي په پاکستان د پاکستان په مختلفو قرارو کې دا خو جواب دې ځکه څه معلومه ده دا د دې په ټوله نشي یعنی دا اوسنۍ راځي طالبانو ته هم په ټوله نشي د ډېرې دوی هغه مشرانو د پښتون کورنۍ مرکزي حتی ماشومان او لاګیا ته درس وایي پاتر چې نو د دوی اوس چې چې پی او افغاني طالبانو همره دقیقا کته راونی ولا چې پاکستاني استبلیشمنت په قانونو کې نو کار کوي په هند کې په افغانستان کې حتی په ایران کې تاسو ورته چې ویزه د کورټ په ایران سره هم وشو نو اوس پاکستان پولیګي چې د راکټې د وسل بلې د لاس زی طالبان اوس د اسلام کتنه وبږي ومهم اخی مسلمانان تاسو ګټ او د دې کتې د یو خطو سم پلاس کې لري چې هغه څه پیږي درست نو سره دې چې طالب یې انکار کوي کومه څه چې دا خو یو جسم دی او دا ټول څه ته حالت وي او دا نه بدلته د څه پوزیشن ای چې زه خو اخی اسلام کو زیم هغه زیم چې یا دلته دی امارات دلته دی څه څوک نو هغه کتې د پاکستان د استخباراتو نه راوځي دلته کله باندې کې هن کردا کلا اصلي مشکل د پاکستان د جی پی سره دی حال چې جی پی ډېر یو لوی تهدید دی ځکه چې نور عوامل هم یو ځای کیږي هم دې لوی تهدید سره لکه بلوچستان لکه د پښتون زور دی ورسان لکه حتی د تحریک انصاف د عمران خان چې تر دې چې دی پنجابی نه رسېږي لري دا هغه پښتون په کې دی چې دی چې پښتون نه واسه کوي نراتی به پاکستان پنجابی نه پښتو هم اکثرا نه تخپل عمران خان چې دی او په پرېږدل نشي نو دا ټول د دې لوی خطر
یعنی ساسې په باور باندې د طالبانو بهرنی سیاست د پاکستان په وړاندې د پاکستان پرتل بریالی ده
سر زه خو نه پوهېږم چې دا تر کومه بریده بهرنی سیاست دی دا متاسفانه چې تر اوسه پورې خو چې طالبانو شکرې کوي او په لورو کلو کې ځان تاري دي یعنی څه چې شریعت کوي یعنی څه چې امارات یعنی څه د کوم قانون باندې په اساس د کوم قانون هغه هستری قانون خوبه روسی که زخو پوشم چه تو مثلا دا وزی سنگه تطوینوی سنگه برکناروی داستا مثلا دا قندار که چه ناسه چه هست نویدی دا دیدی دا مشروعیت دی کنزین را مسته شوه دی بل دا چه هر چه خلاص دی لکن ورکلی دا ویزه شریعت را کوا مستر دیستام دا بی ترتیب لسه وارمو هم دا وارمو هم چه کلی چه یو اختلاع دا دوی نظام چې موږ ته یو ډېر پیژې غره هم دي زه نشي تعریف کولای او تاسو ګورئ دا شی چې دی جوړی یا چې په اصطلاح یو کړی دی د المغرب مثل المنطقه پورې نمونه نه لري نمونه لري تاسو شی دی نه دا د کلي کې چې تاسو مو کلا دا څه نو پرېږ دا یې د دومره پرېږ دا دومره مو پرېږ دا هم مو کلا موسیقي باندې نو دا یو قهقرایي کلیوالي نه پېږم چې څنګه دا هله د کوم ځای شي پارتي نو کله چې څوک په لږ شي ځان تاریخ اوري نو هغه بهرنی سیاست او بل دا چې بهرنی سیاست هغه یې یو ډیپلوماټیک وایي ډیپلوماټیک ځکه کوي په دې چې دوی به اوس په دغه راځه درشه کې نو هیڅ په اوسه کې بلکې یو څه ذکر یو شي خو هلته د دوی نور مشاورینو چې د سره کومه کول د هغو مشاوري په مناسبت مطرح لري چې هغه هرول عمره مانسته شي. انا زه خو د څه څوک نه ګورم چې د طالب په مانسته مثلا هغه یو ترون څه هغه یو دغه سې دغه وادو ته د سې هولندي ورکی چې دوی د یو خوا قانون مندي راوخي چې د یو قانون مندي رامنځته شوی ده. بل دا چې دا اړیکې پر څه بنسټ دي وایي تامین کې نور هیوادو سره نو صحیح ده چې نور هیوادونه د خپلو اغونګاتو په بنسټ دوی سره لوبې کوي، دوی سره راشدنشي کوي، خپلو سفارتونه هم د تخنیکي مثلا هغه نه لیوال څخه کچې څخه تر سفارتخانو پورې لوړوي، خو په راسته کې نه پېژني وایي چې بس بیا به ګورو چې څه کېږي آینده کې. نو خبره دا ده چې طالب نه پوهېږي په یو شي چې دوی هغه سبجکټ د ملي اړیکو نه دي. دوی هغه وخت سبجکټ یا یو واحد د ملي اړیکو کېدای شي چې دننه په کور کې مسؤلیت او ملي توب راباندې چې هغه د قانون او د خلکو د ارادې، افغانستان د خلکو د ارادې په رڼا کې رامنځته کېدای شي. دوی اوس ابجکټیو د بنیني اړیکو د سیمه ایزو اړیکو دوی بنې سیاست کېږي او دوی فکر کوي چې دا سیاست دوی سیاست نه کوي، دوی سیاست کېدونکی دی او روان دی. دا به زما ځواب تاسو
مننه کورودان. روسي خبرې به مو روسته واورو چې د 2018 کال لپاره افغان ولست څه کول پکار دی او د اقل د داخلي مشروعیت لپاره باید خپل افغانان څه وکړي. صدیقي صاحب راځم تاسو ته کتا سره ته وایست د ایران موضوع پاتې ده، مخکې یو څه ورته راسخ صاحب اشاره وکړله چې د هیواد هم په 2015 کال کې ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کړل، او همدارنګه په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په دې هیواد کې څه نه څه سرمایه ګزاریانې درلودلې، حتی دا اوس چې په دې وروستیو کې سرحد کې هغه افغانان چې د هیواد د اوښتو کوشش کوه پاور کې بند شوي وو او ډېر ځوانان پکې مړه شو. همدارنګه د ډزو پېښې ته کتم شو، په هغې کې زیاتره افغان ځوانان چې ایراني پولیسو پرې ډزې کړې وې ووژل شول. د کال پایل تر پایا پورې په دغه لار باندې یو په دې هیواد کې د افغان کډوال ستونزې ډېرې زیاتې وي، او موږ کتل چې هاته عادي ډوډۍ به چنن وای کې اخیستل چانه ورکواله کور او نور امکانات او زده کړې خو په ځای پرېږده. ستاسې په باور طالبانو څنګه له ایران سره په دې برخه کې برخورد کړی دی او کومه ګټه یې افغان کډوالو ته رسېدلې ستاسې په نظر؟
اشاره وکړه، زه داسې وایم چې طالب چې کله په خپل د ولس قاتل او په خپل د ولس وطن په بزور غصب کړی وي او سیاسي او مردمی مشغولیتونه لري، نو دا څنګه بیا کولای شي چې حتی ولس هم نسوي چې دا یمن نمایندګي کوي، باید یمن په اړه د پوښتنې وکړي. پوښتنه خو بیخي په ځای پرېږده، که چیرې واقعا دغه سی وای باید ایران سفیر اعزاز ته وای وزارت خارجه ته، او د دې په څنګه پښتنه باید څه وای وړي جدي موقفګری باید طالب د ایران پاله نیولای وای چې دا افغانان چې په یو کال کې هلته اعدام کیږي، هلته وزارول کیږي، په سرحداتو کې هلته وژل کیږي، دغه افراطي ډلې نه دي، تروریستي ډلې نه دي، دا خلک دي چې طالب نه د خپل د انجینر تعلیم لپاره یا خلک دي چې امنیتي سرتیر په افغانستان کې یا په افغانستان کې د لوګي نمبر کېږي د خپل اولاد د ژوند د بقا لپاره غواړي چې هدي اقل یو ستر لاسه کې بنا. زه فکر کوم چې په هیڅ صورت طالب تروسه لکه څنګه چې موقف ګری نه ده کړی، بیا به نه کی او وګوره چې افغانان څومره تا جایدادونه چې افغانان ته لوت په زور او شړل سو، اته افغانان مصايبین چې متاسي واورې دي چې په یالته مو کورونه جایدادونه هر څه مو دغه سي سره کې دغه سي مونې ودو دغه سي سرحد ته ولګلو رخصت کړلو. دا په معنا چې دلته خو د پښتنې ولا څوک نشته، هغه کله چې دیګ بیر سرپوخ سي بیا خوار څوک کې مداخله کوي، ایران یا پاکستان یا نور هیوادونه هغوی تاسو فکر کوي چې کله چې د افغانستان په خپله چښتنه لري مالک ولري د پښتنې ولا څوک نو وسي، بیا خو چې هر رقم د خپل خوخي هغه سي باید هغه عمل
باید تر سره کی اوس ګوره په شل کال په جمهوریت کې کله چې یو نظام وو یو مشروعیت وو نو د پښتون والا خلک هلته وو نو نه ایران دغه جرأت کولای شو نه پاکستان نه نور هیوادونه متاسفانه متاسفانه کله چې دغه یو نامشهور نظام چې رامنځته کیږي یو قاصد یو افراطي ډلې چې راځي بلاخره د چې هر او ظلم کې قطن حتی ترېم د ازي پورې چې کله چې دغه افغانان چې سور زمخ کې چې د واورې د ډېر ژمنې د واورې د ورخ له وجې نه ډېر افغانان کې وجه سور د وروسته طالبان نو دومره تایید کړي چې واقعه افغانان کې وجه سوای نه یو غم شریکي کورنۍ سره وکړې نه د ایران د ایران د پښتنه وکړې راته داسې ویني وي چې دا د ایران له خوانه یو ظلم سوای دا د دې په څنګ کې حتی کله چې افغانان چلته د ایران له خوانه په سرحداتو کې دغو د سرحدي پولیسو یا ځواکونو له خوانه چې دوی ووژل شو قطعاً داسې یو عکس العمل د ایران له خوانه بیخي د افغان د طالبانو له خوا بیخي دغسې عکس العمل بیخي ونه ښودل شو نو بناً په مجموع کې دا هېڅکله داسې یو طالب په ضمیر او په وجدان کې دغسې ولې طالب ته مونږ له سره افغان نه شو ویلی نه د یو قوم پورې هغه تړو د لپاره چې هغه خو د غرې نه خلک راغلی هغه یوازې د هغه د خپل د مادیاتو را او د دې په څنګه د چوکۍ د نیولو لپاره فقط دوی د هغه حضرت محمد سلام کله چې حدیث پیغمبر ته کله چې واخر نظام چې دغسې یو ډله راځي خامخا د دین په نوم باندې خپل تجارت کې لکه څنګه چې طالب یې فروغ کړی په همدغه شکل وګوره پاکستان کې وګوره افغانان څومره زورول کېږي څومره بندیان شو حتی جایدادونه هلته بېچاره پات شو قطن دا طالب داسې یو کار یو ورځ هم هغوی سفیر احضار نه کړی چې په دې مورد باندې دوی خپل موقع ګوري وکړي حتی پاکستان له خوا چې څو ځلې حملې وشي په افغانستان کې دودی هغه امنیتي ځواکونه هغه مشران قطن د پاکستان په مقابل کې داسې موقع ګیري ونه کړي چې دا هغه راسل نه دي یعنې واقعا خام هغه
مننه صدیق صاحب مننه صدیق صاحب کورودان وخت کم ده چې د نور ملمنو نظر هم را وخلو راسیخ صاحب کده با سر راټول کو و ګورو په 2015 کال کې د طالبانو حکومت لاسرولونو ته یا دغه ناکامیو ته تاسو یې اشاره وکړه چې یو حکومت چې د نن په افغانستان کې مشروعیت نه لري د ستونزمنه چې موږ تعریف کړو چې هغه د نړیوالو سره ډیپلوماټیک اړیکې ولري یا دی و پالې خو په هر حال په ډیر شمیر هیوادونو کې د طالبانو استازولي اوس تا غویل تکار کی او پیو ډول نه یو ډول نړی له طالبان سره په تماس کېده کپلند کې تاسو وایست سره له دومره ناکامۍ چې طالبان حکومت درلودل آیا کوم داسې ټکای شته چې موږ اشاره وکړو چې په 2015 کال کې د طالبان د حکومت دغه خلاص راوړنه او افغانانو ته ګټه رسیدلې داسې کوم څه شته راسیخ صاحب
چې د پاکستان په وړاندې په غرد ودرېدل او همدغه چې پاکستان هوایی بریدونه شروع کړل دا دوی اولین ځل و چې په متقابل برخورد ورسره وکړي صحیح خبره ده چې هوایی ځواک نه لرو دی خو ځمکنی ځواک وشو کولای پاکستان پنجابیان په ځای کېنوه او د چغو نارو ته تر قطر او تر ترکیې ورسېدل او بیا یې هم هغه وړاندیزونه چې د هغو له ادرسه وو هغه یې ونه منل او د تورخم یا د ترانزیت لارې پرې بندې کړلې دا چې بانکي ګرځ پاکستان بانک کړو خو دوی دا چې بانک چې نور تر هغه وخت نه خوشی کوم تر څو په نړیوال ضمانت را نه کیدای یو بل دویمه خبره دا ده چې د کابل هغه چیرې چې پروند جمهوریت په وخت کې وغه واغه نظامی چیرې خپل کړی و هغه بدل کړی د سړکونه او د کار جوړولو او د خار جوړولو پروګرامونه یو رستر بلی په عمل کې دوی نو بنا اند خوشتپی کانال د چین سره د سرحدي کرخه باندې د واخان کوریدور جوړېدل او لارې جوړېدل دا هغه څه دي چې واخان په 350 کلو کې د داوود خان پلانونه تطبیق نه شول مګر اوس په تطبیق کې دوه نه خو په اقتصادي برخه کې لاسراوړل د طالبانو ست مګر په سیاسي برخه کې او د افغانستان د ولس په راتولولو او د دوی د وړاندیزونو او ردولو لپاره په دغه دوه برخو کې دوی ډیر شکست او د مات سره او هغه چکه ست برخورد کوي چې یل دوی د ولس غغناوري او په زمين کې د دینجولو مکاتب چې په کم پینځه کال وسکي موږ چې ورته وو دغه ته لبایک دوی چې اقلن یو شرعي لارې او شرعي شریعت لارې د مکاتب خو شي چې د یونی مکاتب په پنځونو تلاشي د خوندې کارو چې زفدی باندې مطمئنه وچ افغانان نور څه هیڅ دنیا نه غواړي امنیت غواړي دغه د خپل بچو لپاره تحصیل غواړي اغه کلور دی که جلی دی مګر د طالبانو اساسي کړنه چې په دغه سلونی مو کلو کې دی ولس لا درسه دی افغانستان د جغرافیه لا درسه
دوی دوی مسولیت لري چې هغه مسولیت په وړاندې دوی هغه څنګه چې لازم او مزدور دي هغسې دنګلې نه دي. ولې امنیت اوس تامین و اوس باید د نړیوالو سره ښه روابط د افغانستان جوړولو دپاره او د افغانستان د زیربنا اقتصادي دپاره څنګه چې دوی پخپله یو څه کړي دي او کوي نور هم دنه ښایسته سوی وای چې افغانان وطن ته راغلي وای او پخپل وطن کې دي او سیال ځن خوندل شوي وای.
مننه کړو. دا جانبا صاحب تاسو ته زم تاسو ته فکر کوئ دغه نوی پیل شوی کال څه تغییرات په ویده طالبانو په حکومت کې که دنن کورنۍ مشروعیت ده یا بهرنۍ مشروعیت ده فکر کوئ څه تغییرات به راشي او که نه؟ لنډو کې راته ووایاست.
والله داسې دی چې تغییر خو یو اصل دی، تغییر خو راځي. ما خبره دا ده چې تغییر څه رقم راځي، تغییر کېدای شي منفي تغییر اوسي، لا نور هم دا شرایط نور هم اکستریمیستي شي، تاوتریخوالی نور هم ډېر زیات جاري کړي، زورګویي نور هم چې هغه کې انحصار د قدرت نور هم ځان ته هغه کې یا دا دی چې دوی رښتیا سره متدرجه دې ته به زړه ښه کړي او امید چې شته چې او بله لاره دوی نه لري، ځکه چې بله لاره د دوی کاملا سکوت دی. او متاسفانه چې د دوی سکوت اوس داسې یو حالت رامنځته شوی دی چې دوی وطن به ډېر زار وکړي، نه چېرې خدای مکړه موږ د دغې سوله ییزې لارې نه ډېری دغه اجتماعي سازمانونه سیاسي سازمانونه دا پېشنهادوي چې موږ ته لومړیتوب سوله ییزې خبرې اترې دی د افغانستان د راتلونکي لپاره. اوس تاسو فکر کوئ که دغه وضعیت ټکنی شي او لاړ شي جګړه ییز پړاو ته، جګړه ییزه بڼه راخپله کړي، دا خو بیا د افغانستان طبعي ده رسیزو دپاره. نو د دې نه باید ډډه وشي او لپاره دې چې موږ نور نشو دغه چې یو راوته دی چې تاسو وکړئ دی وار په وار په افغانستان کې نو مو دا نو خاغلو ته د دوی ماستې خو متاسفانه اغلی نه شي، دا خو خاغلی دې طالبانو ته داسې یو وړاندیز بیا هم په زهرو کړه کېږي چې کوهوش راشي د افغانستان د منافعو دپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره پهوش راشي، انحصار نه لاس واخلي. طالبانیزم دغه روایت لیوالي ډېر بې تفاتې چې تاسو رامنځته کړی دی دا چلش نه لري، دا افغانستان ناکامي سره مواجه کوي، تاسو بدنامي سره مواجه. نو په دې ترتیب که چېرې دوی دې ته چمتو نه شي چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په بنسټ یو حکومت ایجاد کړي، قانونمندي تجربه کړي، یوه لویه جرګه یا رای او صندوق یا یوه اصیله کومه د جوګه د اهل اهل او عقد، البته نه طالبانی بلکې یو سراسري اهلي په ترڅ کې چې قانونمندي رامنځته شي، نوی روایت دی، یو نظام رامنځته شي، دوی هم پکې اوسي. دوی د افغانستان واقعیت دی، دوی به څوک یو څه شي پته وایي، خو ټوله واقعیت نه دی. درست دلته خو نور خلک هم دي چې په بله بڼه فکر کوي، او که چېرې ته ټول زکي او فقط منظورما ټول زما تاسو دا کوم کې کوي چې ټول تاسو در کړی او شیان دي چې خو دا هیواد دی، دا وطن دی، او دا کار غواړي، دا ظرفیت غواړي چې په تا کې نه شته. ته یو شبه نظامي ډله یې چې د دې نه په اسانۍ نه شي وتلی، او تر څو چې ته د دې نه وځې افغانستان به ډېر کړاو سره مخ کېږي. لپاره افغانستان خلکو ته مخه ورنشته، خلکو ته مستقي متعهد، خلکو ته هغه مفسد او منافقو کمیو ته چې افغانستان یې تباهي ته راورسوم، اگر نه خو افغانستان کې څلوېښت میلیونه انسانان هغو ته مخ کېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو د سیاسي چارو شنونکي هر یو غوث جانباز، همدارنګه اختر محمد رسیخ او د مشران جرګې د پخواني مرستیال محمد اسف صدیقي څخه چې د پروګرام کې مو سره ګډون وکړ. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واورېده. ورځې په پای کې لږ لنډه دمه به واخلو، سندره یې سندره به واورو که نه. اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړي، ښه وخت ولرئ.
نا خبر است پنو جون تیرم مانا باغ جوړم ولالو مزا شیرین لالې رانا
Que me echa a cerrar un clamlo suena.